یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د موسکو په غونډه کې به په یو څرګند دریځ ګډون وکړي.
اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې دي څه اندېښنې ورته پیدا شوې دي، هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي.
طالبان له دې غونډې چې نن سبا به موسکو کوربه وي څه غواړي لاسته راوړي؟
طالبان د اوس لپاره د رسمیت پیژندلو او د حکومت د مشروعیت د مسالې یا ستونزې د حلولو دپاره یا مشکلاتو سره مخامخ د دې دپاره طالبان بین الملليستیج ته ضرورت لري.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې. په خوست کې ښوونکي وایي چې نور نشي کولی بې تنخوا د ژوند مهمې اړتیاوې پوره کړي.
دا چې کورنۍ مشکلات همدغه معاش له طریقه حل کوو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
د پاکستان اپوزیسیون ګوندونه په پام کې لري چې د اقتصادي ستونزو له امله نن څخه په ټول هېواد کې لاریونونه پیل کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستاسو زیاده خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډې کوربه ده. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤولې هی دربار انتقاد کړی چې د نړۍ هیوادونه ولې له طالبانو سره د ناستو لپاره یوازې نارینه استازي ورلیږي. او شمالي کوریا نن یو بالستیک توغنده ازمویله. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډې کوربه ده. که څه هم تمه د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام عنفی په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره په موسکو کې وګوري، خو تر هغې غونډې مخکې نن حاشوي بحثونه هم لري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي تر اصلي غونډې مخکې سې شنبه په ناستو کې هڅه کېږي چې د افغانستان د تحولاتو په تړاو یوه ګډ دریځ باندې موافقه ترلاسه شي. امریکا هم دې ناستې ته وربلل شوې وه، خو بېګا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویل د موسکو د دې اونۍ ناسته کې امریکایي استازي ګډون نه کوي. طالبانو ویلي د موسکو ناستې ته له پراخې او منظمې اجنډا او غوښتنو سره ورځي. د بشري حقونو د څار سازمان انتقاد کړی چې لږ تر لږه نهو هیوادونو او څلورو مرستندویو او بشرپاله سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلیږلي. دا خبره د یاد سازمان د آسیا برخې د ښځو د حقونو مرستیالې هیدربار په حواله بېګا په یو راپور کې راغلې. هیدربار ویلي د قطر د خبرو او تیرو تجربو ښودلې چې طالبان له ښځینهو استازو سره هم لیدنې نه ردوي، خو ولې د نړۍ هیوادونه یوازې نارینه استازي د هغو لیدنو ته وراستوي. بار ویلي دا مسله ځکه ډېره مهمه ده چې طالبانو د دې په خبره په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض پیل کړی. هغې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو او د یو شمېر ښځینهو کارکوونکو د کار ممانعت د بېلګې په توګه راوړي دي. طالبانو تر اوسه پورې د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د ښځو د کار او تعلیم مخه نه نیسي، بلکې د دوی په خبره د یو شرعي چاپیریال په رامنځته کولو بوخت دي. د کامیر هوایي شرکت سر له سبا د کابل او ابوظبي ترمنځ پروازونه بیرته پیلوي. دا خبره په دوبۍ کې د افغانستان لوی قونسلګرۍ په خپله فیسبوک پاڼه کړې. قونسلګرۍ ویلي له ډېرو هڅو وروسته یې د دغو پروازونو پیل ته زمینه برابره کړه. په دې اړه افغان جنرال قونسل مسعود احمد عزیزي د کامیر شرکت له رئیس تیمورشاه سره لیدلي. د قونسلګرۍ په اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې لیدنه کې دواړو لورو موافقه کړې څو په اماراتو کې د ځینو وفات شوو افغان مسافرو د جنازو انتقال ته لومړیتوب ورکړل شي. قونسلګرۍ ژمنه کړې چې په دې برخه کې له افغانانو سره همکاری ته تیار ده. د طالبانو لبیا واکمنیدو راهیسې کابل ته د اکثرو نړیوالو پروازونو بهیر وزنډید او لا هم پروازونه نه دي عادي شوي، چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. شمالي کوریا څو ساعته وروسته له هغه یو بالستیک توغندی وازمایي چې امریکا وویل له دغه هیواد سره د ډیپلوماسۍ په لټه کې ده. سمندر ته د شمالي کوریا د دغه توغندي د توغولو خبر نن د جنوبي کوریا پوځ ورکړی دی. د جاپان د سمندرغاړي ساتونکو هم ویلي چې د شمالي کوریا لخوا یې د توغندي توغول کشف کړي. له شاوخوا یوې میاشتې کراري وروسته شمالي کوریا د تېرې سپتمبر میاشتې له پیله د وسلو ازمایلو ته زور ورکړی. شمالي کوریا نننۍ توغندی داسې وخت وازمایي چې د دغه هیواد لپاره د امریکا ځانګړي استازي واشنگتن کې خبر اعلان ته ویل واشنگتن له پیونګ یانګ سره ډیپلوماسي په لټه کې ده. د روسیې د دویم لوی ښار سنت پیټرسبورګ چارواکي وایي د غلطه د کرونا او بعد مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یو داوي چې که څوک له ګڼې ګوڼې ډکو مناسبتونو یا غونډو کې ګډون کوي باید روغتیایي اجازه لیک له ځانه سره ولري. فرهنګي او ورزشي غونډو کې د ګډون دا محدودیت د نومبر له لومړۍ وروسته لګول کیږي او د سنت پیټرسبورګ د مرستیال والي بوریس پیتروفسکی په خبره هغه وخت اجازه لیک ته اړتیا پیښیږي چې د ګډونوالو شمیر له څلوختو زیات شي. غونډو کې د ګډون دا اجازه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا ضد بشپړ واکسین ترلاسه کړی وي او یا هم د کورونا معاینه منفي ثابته شي. د بندیزونو دا خبر ورسره تر دې خبرېږي چې روسیه کې یو ځل بیا په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمیر لوړې کچې ته رسېدلی. یوازې تیرو 24 ساعتونو کې نږدې 4500 کسان دغه هیواد کې په کورونا اخته شوي دي. او د کرکټ مینوالو ته همدا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوریز نړیوال جام په درشل کې سبا خپل دویمه تمرینی لوبه د ویست انډیز په وړاندې کوي. افغانستان او ویست انډیز دواړو خپل لومړنۍ تمرینی لوبه بایللي. افغانستان وړم ورځ اوله تمرینی لوبه په سویلي افریقا باندې د یو څلوېښتو منډو په توپیر وبایلو ده. ویست انډیز هم پرون لومړنۍ تمرینی لوبه کې د وو وکټو په توپیر د پاکستان په وړاندې ماته ومنله. د ویل ده چې د تمرینی لوبو ګټل او بایلل د نړیوال شلاوریز جام په اصلي لوبو او نمرو هیڅ اغیز نه لري او یوازې مرسته کوي چې د ټیم مدیران او مشران تر ټولو تیار لوبغاړي اصلي لوبو کې ولوبوي. تر تمرینی لوبو وروسته به په نړیوال شلاوریز جام کې د افغانستان لومړی لوبه د اکتوبر 15 وي، دویمه د اکتوبر 19 له پاکستان سره پلان شوی.
خبرونه ملازه دی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د موسکو په غونډه کې لري یو روښانه پیغام سره ګډون کوي. طالب چارواکي وایي د خپلو غوښتنو یو بشپړ نوم لړ هم لري چې په دې غونډه کې به د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره پرې خبرې وکړي. تمه ده په موسکو کې د افغانستان په اړه رسمي غونډه سبا وشي چې پکې به د طالبانو د رژیم د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي. د موسکو د فارمات یو مهم غړی د امریکا متحده ایالات په دې غونډه کې ګډون نه کوي او ویل چې په اوس وخت کې پرې دریس کې نه دي چې د موسکو په غونډه کې چې د افغانستان په اړه مخکنیو غونډو کې ګډون کوو اوس ګډون وکړي. په عین حال کې تهران او نوې ډیلی هم په پام کې لري چې د افغانستان په اړه په نږدې راتلونکي کې غونډه جوړ کړي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت وایي د مسکو په غونډه کې د خپل دریز د مطرح کېدو لپاره د موضوعاتو یو بشپړ نوم لري. مسکو سبا د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د غونډې ته د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې او نړۍ یولس هیوادونه وربلل شوي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پلاوی له یو روخانه د ریس سره دی غونډه کې ګډون کوي.
د اسلامي امارت استازي چې مسکو ته ځي هغه به په مسکو کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو د تامین هڅه لا ډیره کوي. بل دا چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې دي اندېښنې ورته پیدا شوي. هغه د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي. د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وکړي او ډاډ به ترلاسه شي. په پکیج سره جو سیل ته باندې ایوادونو سره نظریات شریکو دي او نظریات به واورو او امید لرو چې پایلې ولې.
د روسي د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د مسکو د غونډې مهمه موضوع د افغانستان په اړه د یوې سیمهیز اجماع جوړېدل دي. روسیه وایي په نورو موضوعاتو د بحث تر څنګ به د طالبانو پر پلاوی د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره ټینګار وشي. روسیې د کانفرانس د امریکا، چین، هندوستان او د پاکستان په ګډون د افغانستان ځینې نور ګاونډیان او د سیمې هیوادونه وربللي. خو امریکا که څه هم له دې کانفرانس ملاتړ کړی خو له ګډون یې پکې ډډه کړې. بلخوا ایران هم پتیله چې د رواني میاشتې په وروستیو کې په ورته موضوعاتو د بحث لپاره د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه غونډه جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون رسنیو ته وویل د تهران غونډه د اکتوبر په 20مه د یوې ورځې لپاره جوړیږي او منځپانګه په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل او د سولې او ثبات راتګ دی.
تاسو ته دومره ویلی شم چې د دې غونډې کاري لایحه د تهران د هغه کنفرانس دوام دی چې وړاندې په آنلاین ډول شوې شوی وو. شپږ هیوادونه به پر دې کار وکړي چې څه ډول کولی شي په افغانستان کې د ټولو قومونو څخه د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او تر پای د دې هیواد سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
پاکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې د تهران په غونډه کې ګډون کوي. په ورته وخت کې هندوستان د نوفمبر په 10 او 11 د افغانستان ګاونډیان وربللي څو په دې هیواد کې روان وضعیت وڅېړي. هندي رسنۍ لیکي د روسي، چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران به هغه اندېښنې مطرح کړي چې په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت له امله ورسره مخ دي. خو طالبان په ایران او هند کې د جوړېدونکو غونډو په اړه بشپړ معلومات نه لري. وخت سره طالبانو له رسېدو وروسته روسیا او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت او وروستیو بریدونو اندېښمن کړي. د هندوستان چارواکي بیا فکر کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم د دوی تر ولکې لاندې کشمیر کې هم تاوتریخوالی زیات شوی. چین که څه هم په ښکاره څه نه دي ویلي، خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په لیکو کې چچنیایي او یغور وسلوال د ځان لپاره خطر بولي. د تاجکستان او ازبکستان اسلامي غورزنګونه او تر خوای داعش هغه ډلې دي چې د افغانستان د دوه ګاونډیانو د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ یادوي. د مخکنی حکومت د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د فبروري په 13 خبریالانو ته ویلي وو په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان وسلوالو په ګډون 10,000 بهرني ترهګر شته چې موخه یې منځنۍ اسیا او ختیځ ترکستان ته د جګړې غزول دي. خو طالبان اوس وایي دوی د ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاریږي.
د افغانستان په اړه د موسکو د غونډې په باب مو واورېدل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د موسکو په غونډه کې له یو څرګند دریځ سره ګډون کوي. د افغانستان روسي اړوند سیاسي تحلیلګر یو شمېر سیاسي تحلیلګران په دې باور دي چې روسیه په نړیواله کچه د طالبانو د رژیم د پرسمیت پیژندلو لپاره هڅه کوي او غواړي چې د طالبانو لپاره نړیوال ملاتړ راجل کړي. سیاسي چارو تحلیلګر او ژورنالیست فاروق فردا په دې مرکه کې ازادي رادیو سره په دې تړاو خپل نظر شریک کړی دی. دا مرکه زموږ همکار صفی الله ستانکزی له ښاغلي فاروق فردا سره کړې ده او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې طالبان د څه په لټه کې دي، آیا موسکو یې درست آدرس دی؟
طالبان د اوس لپاره د رسمیت پیژندلو او د حکومت د مشروعیت د مسالې یا ستونزې د حلولو لپاره یا د حلولو په خاطر یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. د دې لپاره طالبان بین المللي سټیج ته ضرورت لري. روسیا لومړنی هیواد دی چې د مسکو فارمات د غونډې په وسیله تاسو پوهیږي چې طالبانو ته نړیوال سټیج ورکړ. د روسیې سیاست د افغانستان په حق له د کجدار مریض بڼه لري او دوه ګونه مخې غوره کړی دی، وایي یو څه او کوي بل څه. روسیا په اوسني حالاتو کې غواړي چې طالبان په مرکزی آسیا کې مداخله ونه کړي او طالبان هم دا خبره نه کوي، ولی روسیه د ځان لپاره یا له ځانه په اصطلاح بیره لري. طالبان د دې سره غواړي چې بین المللي سټیج ته لار پیدا کړي او خپل خبرې ورسوي. دا د دوی په اهدافو کې یو بیلواله ده چې روسیه په کم اهدافو سره طالبان دې سټیج ته رابولي او طالبان له دې سټیج غواړي څه استفاده وکړي.
د موسکو فارمټ غړو مخکې ونډو کې ویلي چې د امارات احیا نه غواړي، اوس به دریس سوي.
طالبان د موسکو فارمټ کې په اسلامي امارت ټینګار درلود او په هماغه غونډه کې ما د ښاغلي عباس ستانکزي نه وپوښتل چې په مذاکراتو کې خو انعطاف هم وي، آیا طالبان انعطاف ته حاضر دي؟ په هماغه وخت کې دا خبره خپره شوه چې ښاغلي ستانکزي وویل چې په اسلام کې انعطاف نشته. کله چې انعطاف نشته نو طالبان په اسلامي امارت ټینګار کوي، ولی ولیدل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو له کوم خبرګون سره مخامخ کیږي، آیا طالبان حاضر دي چې لویه جرګه جوړه کړي او د راتلونکي نظام د څرنګوالي په حق له خلکو سره خبرې وکړي، دا به هغه وخت روښانه شي.
او روسیا له داعش اندېښنه لري که د طالبانو په ژمنو زړه تړي، فکر کوي سم کار کوي؟ طالبان د دې جوګه دي فکر کوي چې د روسیې اندېښنې ځواب کړي، خصوصا د داعش په وړاندې د مبارزې او د داعش د ماتولو په ارتباط؟
طالبان په هر حالت کې اوس حکومت ته راغلي دي. دوی د روسیې له غوښتنې پرته هم مجبور دي چې خپل حکومت یا د خپل حکومت د ټینګښت لپاره د هر مخالف سره وجنګیږي، که هغه داعش وي او یا د هغه د خراسان ګروپ. اما روسیه په هڅه کې ده چې د هغو مستو له کټۍ نه کوچ راټول کړي چې له 2014 کال نه پکې د امریکې سره شمړې وهلي دي. روسیه طالبانو ته له طالبانو نه زیات مرهونه ده، ځکه اوس روسیه تلاش کوي چې د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په لړ کې د دې ګروپ ته یا د طالبانو حکومت ته د نړیوالو هیوادونو پام او توجه راواړوي. ولیدل شي چې په دې غونډه کې طالبان سوایی د طالبان مهمه خبره دا ده چې طالبان د لومړي ځل دپاره د خپل حکومت له نیولو څخه یو بینالمللي سټیج ته راوځي، او عبدالسلام مولوي عبدالسلام حنفي چې پخوا هم سوزلی روسیې ته راغلی و ممکن په دې غونډه کې وینا وکړي، او د طالبانو ښکاره دریځ په دې غونډه کې د نړیوالو په هکله ښکاره کړي.
د افغانستان او روسیې د چارو له تحلیلګر او ژورنالیست فاروق فردا سره د موسکو د غونډې په اړه مرکه وه. د موسکو د فارمات یو مهم لوبغاړی چې ټاکل شوی و په دې غونډه کې ګډون وکړي، د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نشي کولی. دا خبره تېره شپه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنګټن کې خبر اعلان ته وکړه، او ویل امریکا د موسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، خو د موسکو په د غونډې یا د موسکو د فارمات ملاتړ ته به دوام ورکړي. د موسکو فارمات له 2012 کال راهیسې د افغانستان د مسایلو د حل لپاره جوړ شوی چې کوربتوب یې د روسیې په غاړه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
ملګري ملتونه د افغانانو د لاسنیوي په خاطر له 100 ټنو زیاته بشري مرسته د ازبکستان له لارې افغانستان ته لیږدوي. په منځنۍ آسیا کې د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو عالي کمشنری UNHCR د اعلامیې پر بنسټ په تیرو 3 ورځو کې له افغانستان سره د 100 ټنو څخه ډیره بشري مرسته د ازبکستان د ترمیز ښار هوایي ډګر ته چې د دغه هیواد او افغانستان ګډې پولې ته نږدې دی رسولې ده. په اعلامیې کې ویل شوي په 3 الوتکو کې لیږدول شوې مرستې چې خوراکي توکي هم پکې شامل دي، په ټریلرونو کې لوجستیکي مرکزونو ته انتقال، او بیا به له ازبکستان څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته ولیږدول شي. ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و 3 الوتکې چې افغانستان ته بشري مرستې رسوي ازبکستان ته به الوتنه وکړي. د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، غلام خان بندر به تر راتلونکې 1 اونۍ پورې په 47 ډول د سوداګریز راکړې ورکړې پر مخ خلاص شي. ښاغلي داوړ لیکلي، دا پریکړه د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر په مشرۍ د پاک افغان د ملګرتیا ګروپ په غونډه کې وشوه. ښاغلي داوړ دا هم لیکلي چې په دغه ناسته کې د پاکستان پارلمان مشر اسد قیصر مسؤول چارواکو ته لارښوونه کړې چې غلام خان بندر ته سکینر او نور هغه ټول اړین توکي ورسوي چې اړتیا یې لیدل کېږي. د پاکستان پارلمان دا غړی وایي په غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې له افغانستان نه صادراتو کې تعرفه له منځه یوړل شي، او یا دې هم پر ټولو توکو یو ډول تعرفه وضع شي. د پاک افغان د ملګرتیا پارلماني ګروپ په دې موضوع داسې مهال خبرې کوي چې افغانستان ته د طالبانو پر راتګ سره د افغانستان ملي شورا غیر فعاله او ډېری غړي له دغه هېواده وتلي دي. او د طالبانو حکومت د مالیې وزارت په ټولنیزو رسنیو کې د دوی له ادرسه د 12 ډوله لومړنیو خوراکي توکو د مالیې د معافولو په اړه پور شوی مکتوب ناسم بولي. د دغه وزارت ویان حامد ارغندیوال په دې اړه رسنیو ته په استول شوي غږیز پیغام کې ویلي:
هغه خبر چې ګواکې مالیه وزارت په سوال د دوله خوراکي موادو باندې تعرفه معاف کړې ده اصلا حقیقت نه لري او ټول رسمي خبرې او ټول رسمي اعلامې به د وزارت مالیې د رسمي فیسبوک پاڼې سایټ او همشرانه ټویټر لخوا نشتېږي.
په ټولنیزو رسنیو چې د مالیې وزارت له ادرسه کوم مکتوب پور شوی پکې راغلي چې دغه وزارت د 14 لومړنیو خوراکي توکو مالیه چې نومونه یې هم لیکل شوي معاف کړي او ټول سوداګر او هټیوال مکلف ګرځول شوي چې د مکتوب د صادرولو له نیټې د یادو توکو بیې 40% راکمې کړي. دا مکتوب چې مالیې وزارت یې جعلي بولي وروسته له هغې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې د کابل او بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکو رسنیو سره په خبرو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایتونه وکړل، خو مالیې وزارت وایي تدابیر شته چې باید د دغو توکو قیمتونه راکم شي.
اقتصادي خبرونه مو لازم راډیو واوریدل. مخکې مو په مسکو کې د افغانستان په اړه د کېدونکې غونډې په باب واوریدل. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د 25 دقیقې بحث مو هم د مسکو پر غونډې څرخي. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونه د برېښنا د بیو د بې ساري لوړېدو او نورو اقتصادي ستونزو په سبب لاریون کوي. د اپوزیسیون مشرانو په ټول پاکستان کې د سوداګریزو فعالیتونو د درېدو غوښتنه هم کړې ده. د پاکستاني روپیو ارزښت په دې وروستیو کې په بې ساري توګه رالوېدلی او د دې هیواد وار د مخه زیانمن اقتصادي لا کمزوری کړی دی. نور د سفیر ورستانګ زی رپورټ کې
د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف مخالف ګوندونه په ټول هیواد کې د مظاهرو هوډ لري. د اپوزیشن د ګوندونو ګډ ائتلاف پاکستان ډیموکراتیک خوځښت اعلان کړی چې د دوو اونیو لپاره به مظاهرې روانې وي. د پی ډی ایم یا د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ مشر مولانا فضل الرحمان په دې اړه په یو غونډه کې وویل،
اگلے دو هفتوں کے لیے مظاہروں کا اعلان کر رہے ہیں پورے ملک میں. 19 کو
دراتونکو دوه اونیو لپاره به په ټول هیواد کې د مظاهرو اعلان کوو. له 19 تاریخ وروسته سمدستي په ټول هیواد کې له ګوندي دفترونو مظاهرې پیلېږي. په هیواد کې د بیو د لوړېدو یا ګرانې، بیروزګارۍ او ستونزو څخه د ژغورنې لپاره باید خلک له کورونو د باندې راووزي. عام خلک باید میدان ته شي. پی ډی ایم ورسره ولاړ دی او په هر ډګر کې ورسره ملګرتیا کوي. موږ خپل ټول تر لاس لاندې تنظیمونو ته په دې تړاو سمې لارښوونې کوو.
باقاعده هدایات دی رہے.
پاکستان کې د برېښنا او تیلو بیه د اونۍ په سر کې په بې ساري کچه لوړه شوه. څو حکومت وتوانېږي د پیسو د نړیوال صندوق IMF د 6 میلیارد ډالری بستې شرایط پوره کړي. پاکستان وروستی څو کاله له اقتصادي ستونزو سره مخ او حکومت یې له بېلابېلو بنسټونو پوره وړی دی. د مخالفو ګوندونو د ائتلاف پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان دا هم وویل چې په ټول هیواد کې باید واړه او لوی سوداګر او کاروباریان خپل کارونه ودروي او له دوی سره په مظاهرو کې برخه واخلي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ګوند مسلم لیگ نون به له پی ډی ایم سره لاریون کوي، خو د پیپلز پارټي ویلي ځان ته به لاریونونه تنظیموي. د پاکستان حکومت د اکتوبر له لومړۍ د تیلو په هر لیتر کې 4 روپۍ زیاتوالی راوسته. حکومت دا کار د عوایدو د زیاتولو لپاره کړی چې وتوانېږي د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق شرایط پوره کړي چې دا هیواد د خپلو عوایدو کچه لوړه یوسي. پاکستان کې وروستۍ اقتصادي کړکیچونه د دې لامل شوي چې دغه هیواد پیسې پاکستاني روپۍ په بې ساري کچه ولویږي. تمګړی $1 په شاوخوا 103 اویا روپۍ بدلېږي. د پاکستان دولتي بانک مخکې وړاندوینه کړې و چې د روان اقتصادي کړکیچ په سبب به د ډالرو په وړاندې د روپۍ ارزښت لا پسې کم شي او دلیل هم په جاري حساب کې کسر یاد شوی. پاکستان په تیرو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتونو په مرستو تکیه درلوده چې د اقتصادي او ټولنیزو مرستو په اډانه کې به ورکول کېده. دا هیواد وروسته له هغه له مالي او اقتصادي کړکیچونو سره مخ شو چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته د امریکا د $1 میلیارډ مرسته په دې وځنډوله چې ګواکې دغه هیواد له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د رښتینی همکارۍ په نه کولو سربیره ترهګرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی، هغه تور چې پاکستان په وار وار رد کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25, 21, 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 94 9000 4 سواتیا 1000 8 سواتیا او 15000 90 موندل شي. په خوست کې ښوونکي د میاشتنیو تنخواو غوښتنه کوي او وایي چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې خپلې تنخواوې نه دي اخیستې.
یو شمیر ښوونکي وایي که چیرې تنخواوې ورنکړل شي نو ښایي د ښوونځیو دروازې هم وتړي. بلخوا چارواکي هم د ښوونکو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د ښوونکو تنخواوې اجرا شي. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
په خوست کې ښوونکي وایي که چیرې د دوی میاشتنۍ تنخواګانې ورنکړل شي نو د دوی ګزاره به سخته او د زده کوونکو ښوونیز بهیر به نور هم اغیزمن شي. دوی زیاتوي له یوې خوا په ښار کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي او بل لوري ته دوی دا درې میاشتې خپلې تنخواوې نه دي اخیستي. د ښوونکو په وینا حکومت ورته دومره معاشونه ورکوي چې په ډېر تکلیف ورباندې میاشت تېروي، خو اوس هغه لږ معاشونه هم نه ورکول کېږي او ډاډه هم نه دي چې کله به یې معاشونه اجرا شي. د بی بی خدیجې د ښوونځي ښوونکې فاطمه آزاده راډیو سره په خبرو کې له چارواکو غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزې درک کړي او معاشونه دې نور نه ځنډوي.
دا چې کورنۍ مشکلات یې همدغې معاش له طریقه حل کوو، نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، نو له مسؤولو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. که چیرې په وخت رسیدګي ونه شي، شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي چې له دې کار څخه شاګردان ډېر متضرره کېږي.
د پوهان عبدالحی حبیبی لیسې ښوونکی سمې آشناوی په ټوله کې دوی په میاشتنی معاش هغه ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي.
عموماً دغه مشات چې دغه د وظیفو معاش دی، دغه د انسان د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره ټپي شبې د فرض مثال په کورونو کې ماشومان د ماشومان دوا ته اړتیا لري، خوراک ته اړتیا لري، پوښاک ته اړتیا لري او دغه هر څه په معاش پورې تړلی دی. د ښوونکي معاش تقریبا 10,000 پورې افغانۍ پورې معاش دی او دغه صرف دومره ټپي شبې دي چې د لیوې میاشتې څخه بری میاشتې پورې ورسوي او موږ تقریبا دوه میاشتې کېږي تر اوسه پورې مو د یوې میاشتې معاش هم نه دی اخیستی.
د خوست مدني فعالان هم د ښوونکو اوسنی حالت ته په اندېښنه کې دي او وایي که هغوی ته تنخواوې ورنکړل شي نو په دې ولایت کې ښوونیز نظام به نور هم زیانمن شي. مدني فعال امید کریاب له طالبانو غواړي چې ښوونکو او استادانو ته په خپل وخت معاشونه ورسوي.
د اسلامي امارت له مسؤلینو مو غوښتنه دا ده چې استادانو ته او معلمینو ته په ښوونځیو کې چې درس وایي دوی ته هغه خپل معاشات چې دي په وخت سره ورسوي، ځکه چې په دې سره دوی ته ډېرې ستونزې رسېدلې دي، کورني مشکلات لري، دوی خپل هغه د استادي پرېښودلې ده، نور ورځني کارونه یې شروع کړي دي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ښوونکو معاشونه د ځینو مخکنیو تخنیکي ګرتیاول کابل زندیدلی او پونګدی راتلونکي کې به دوی ته وویشل شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل د پوهنی ریاست د خونکو د معاشونو د اجرا په برخه کې جدي دی او ډیر ژر به دا ستونزه هواره شي.
د خونکو د معاشاتو په اړه په تخنیکی کارونو کې یو څه نیمګړتیاوې موجودې وي چې هغه د تیرو حکومت نه پاتې وي. انشاءالله تعالی په هغې باندې په جدیت سره کار روان دی. دوی ته موږ دا اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې د خوست د معارف ریاست ډېر هڅاند دی، ډېر زیات کوششونه یې کړي دي او خبره انشاءالله تعالی قریبه ده. دوی دپاره به دا معاشات چې په هر قسم وي انشاءالله تعالی دا به توضیح کېږي.
یاد دې وي په خوست کې خواوشا 3,00,000 زده کوونکي په 1500 بیلابیلو ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې درېیمه برخه یې نجونې دي. قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته په خوست کې هم د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو په مخ ښوونځي تړلي دي، خو نجونې زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د دوی د زده کړو د پایل لپاره شرایط برابر دي او غوښتنه کوي چې د هغوی ښوونځي د بیرته پرانیستل شي.
ستاسو له پیغامونو
زه اسد لایم د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د دشت سیمې څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ دغه کاله کې دغه پنبه چې دغه معلومات راته وکړي، وروره دا اوس کمزګي ته ځي، څنګه ځي؟ نر خودی منګری چې دا اوس په افریقا د هلمند کې چې د بوس په افریقا او پالسته او دغه اوس وساله نن فعاله ده. ایا دلته ځي کنه چې طالبان راځي؟ باید په دې اړه یو فکر وکړي او معلومات راته وکړي. ټول ازادي راډیو کارکونکو سلامونه.
دانش ما د کڅه ولایت د تګاب د سوالۍ نه لکه څنګه چې تاسو به تر پوهیږئ د کڅه ولایت د تګاب د سوالۍ زیاتره ساحه چې ده تقریبا د اته نوي په سلنه په شاوخوا کې د انارو باغونه نیولې ده چې دلته دوه تهدید متوجه دي. د انارو حاصلاتو په وړاندې باندې چې یو د وچکالي ده، ډېره سخته وچکالي دلته اوس روانه ده او د بلې خوانه یو ډول مرض دی په انارو کې چې د یوې حشرې په وسیله باندې انار خوسا کېږي. چې د هر څه باغداران ډېر زیات اندېښمن کړي دي. خو سربېره پر دې باندې طالبان دلته د خلکو نه د عشر په نوم باندې پیسې ټولوي په کاغذ کې، هر څومره چې خوښه وي هغومره پیسې لیکلي دي هغه باغدار ته ورکوي. باغدار په هغې مکلف دی چې هغه پیسې باید ورکړي. والسلام په احترام.
زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. ما د طالبانو څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټرو سر لږ احتیاط وکړي، ډېر په بېرحمانه توګه سره یې چلوي. هغه په یو موټر لس پنځه لس هم سپاره وي. ډېر ځله مې ډېر دولتي موټر سر روان کړی. وسلام.